محمد سرور از همراهیتان تشکر میکنم و در برنامه ساعت نو با مطالب جدید باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون استودیو و میکروفون را به همکارم عصمت سارمان میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه دیده آماده نشر دارد.
ډیر مننه سلطان محمد سرور قدرمن اوریدونکو لا تو بجو څو ثانی هم وبشتید په دې خبرونه کې به وری چې پاکستان د هلمند عملیاتو له درکه تشویش لري او وایي چې ممکن د دغو عملیاتو په نتیجه کې وسلوال طالبان د پاکستان بلوچستان ته وبړي. په همدې موضوع به د پښتونخوا ګوند چې په بلوچستان کې نفوذ لري له یو مشر سره مرکه هم در وبرو. خو لومړی مو رابولم د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونو ته چې فریده هوډ سیفی در اوروي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې څارونکو ډلوایي د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره یې کتنې پیل کړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د خنجر په نامه پوځي عملیات په هلمند کې ښه پر مخ روان دي. او د امریکا ولسمشر وایي سره له دې چې په عراق کې زور زیاتی روان دي، متحد ایالات به تر 2011 میلادي کال پورې تر پایه پورې له دې هېواد څخه خپل ټول عسکر وباسي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې څارونکو ډلوایي د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره یې کتنې پیل کړې دي. د اروپایي ټولنې د دې شپې ته کسیز هیئت مشر فلیپ مورن پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل تر اوسه یې له لسو کاندیدانو سره کتلي او د راتلونکو انتخاباتو د څارنې په برخه کې دغو کاندیدانو د مرستې ډاډ ورکړی دی. مورن وویل له کاندیدانو څخه یې دا غوښتنه هم کړې چې پلویانې باید په انتخاباتو کې درغلي ونه کړي. د اروپایي ټولنې څارونکي هیئت له لسو ورځو راهیسې د انتخاباتو لپاره تیاری نیولې او ویلي دي چې د انتخاباتو په ورځ به هم په مرکز او ولایتونو کې دغه جریان په شفاف ډول څاري. ټاکل شوی 200,000 افغان او نړیوال څارونکي د انتخاباتو څارنه وکړي. یو افغان نجلۍ په کندهار کې د کاناډایي عسکرو لخوا په تصادفي توګه په ډزو وژل شوې ده. د پوځي مقاماتو په وینا یاد شوي عسکر د سه شنبې په ورځ د کندهار په پنجوایي کې هغه مهال له خپلو نورو ملګرو څخه رابیل شول چې یو موټر سایکل چلونکي په تیزۍ د دوی په لور راغی. موټر سایکل چلونکي ته د درېدو وویل شول خو پاملرنه یې ونه کړه. بیا نو اختاریه ډزې ورباندې وشوې خو له دې سره یې خپل مسیر بدل کړ او په تیزۍ په خپله لار روان شو. کاناډایي مامورین وایي تر دې وروسته دوی متوجه شول چې ډېر خلک راټول شوي او بیا دوی ته پته ولګېده چې یو نجلۍ په ګولۍ لګېدلې ده. د هغې د ژغورلو لپاره هڅې ناکامې شوې دي. د نجلۍ د عمر په اړه څه نه دي ویل شوي. په یو بلې پیښې کې بیا درې افغان پولیس هغه مهال ټپیان شول چې کاناډایي عسکرو په خپله لاره د ممکنو چاودیدونکو موادو پسې لټه کوله او په تیاره کې په هغه موټر ډزې وکړې چې سیمې ته رسېدلې او څراغونه یې نه و بل. د ملي پولیسو دوه سرتیري برسیرن ټپیان شوي او درېیم یې په روغتون کې بستر دی. د هلمند په ولایت کې د بمی چاودنو په پیښو کې دوه امریکایي او یو بریتانوي عسکر وژل شوی دی. د ناټو ځواکونو نه د پیښې د ځانګړي وخت او نه هم د پیښې د څرنګوالي په باب تفصیل خبر کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د خنجر په نامه پوځي عملیات په هلمند کې ښه پر مخ روان دي او زیاتې سیمې له وسلوالو پاکې شوې دي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د هلمند دغو عملیاتو ته زیات تازه دمي افغان سرتیري لیږل شوی دي. د دفاع وزارت ویان زیاته کړه دولت ضد وسلوالو لږ مقاومت ښودلی او دغو عملیاتو زیاتو سیمو ته امن ورستون کړی دی. دغه پوځي عملیات شل ورځې مخکې د دې لپاره پیل شول چې د هلمند له ولسوالیو څخه دولت ضد وسلوال وایستل شي. په عملیاتو کې شاوخوا 6,000 افغان او نړیوال سرتیري ونډه لري. د نورستان ولایت په برګی مټال ولسوالۍ کې په یو راکټي حمله کې 15 ملکیان ټپیان شول. په دې ولایت کې د ایساف ځواکونو مطبوعاتي دفتر وایي پرون غرمه وسلوالو پر برګی مټال ولسوالۍ راکټي حمله وکړې چې پر یو کور د یو راکټ په لګیدو سره د دې کورنۍ 15 غړي ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. په دې ولسوالۍ کې درې ورځې مخکې هم په یو راکټي حمله کې 10 ملکیان ټپیان او یو تن وژغورل شو او یو تن وبخی وبجل شو. د نورستان په دینه قرار ولسوالۍ کې لدری ونه راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. او د سه شنبې په ورځ د 11 بجو په شاوخوا کې د پکتیا ولایت له وزې زدران ولسوالۍ څخه د طالبانو لخوا د سړک جوړونې د یوې شخصي کمپنۍ 14 کسان وتښتول شول. د وزې ولسوال عبدالولي زدران د پیښې د تایید ترڅنګ وایي دغه کسان له وزې څخه د خوست اړوند د قلندر ولسوالۍ ته په لاره روان وو. د قلندر ولسوالۍ ته د غزیدلی 28 کیلومتر فرعي سړک سروې کول چې د وزی ولسوالۍ په سیمه کې د طالبانو لخوا پرې برید وشو. نوموړی وایي تر لږ مقاومت وروسته یولس تنه طالبانو له ځانه سره بوتلل. له طالبانو سره د تړلي جلال الدین حقاني د ډلې یو ځایي ویان صلاح الدین اریوبي ویلي چې د سروې کسان یې ځکه تښتولي چې له وسلوالو سره یو ځای راغلي وو او په سیمه کې د کار کولو دپاره له دوی څخه اجازه نه وه اخیستې. دا د افغانستان اړوند خبرونه تر لږ ځنډ وروسته د خبرونو ادامه اوري. نن په قرغیزستان کې د جمهوری ریاست انتخابات تر سره کیږي. تمه کیږي چې جمهور رئیس کورمنبیک باقیوف به لخپلو 15 سیالو څخه د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره د جمهوری ریاست انتخابات وګټي. په قرغیزستان کې تر رای ورکولو مخکې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي. 15,000 امنیتي ځواکونه د فرغانې له درې سره په سرحدي نارامو سیمو کې ځای په ځای شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي سره له دې چې په عراق کې زور زیاتی روان دی، متحد ایالات به د 2011 میلادي کال تر پایه له دې هیواد څخه خپل ټول عسکر وباسي. هغه په سپینې ماڼۍ کې د عراق له صدر اعظم نوري المالکي سره په خبري غونډه کې وویل د جون په پای کې د امریکایي عسکرو د وتلو پیل د وښودل چې امریکا د عراق خلکو ته پر خپلو ژمنو ولاړه ده. دواړو مشرانو چې خبریالانو سره خبرې کولې المالکي وویل هغوی پر ټولو هغو ممکنه خواوو غږېدلي چې کېدای شي امریکا د عراق له حکومت سره مرسته وکړي. د عراق مشر د ستراتیژیک ملګرتوب انتقادونه رد کړل. المالکي وویل د هیواد عسکر چې په وروستیو کلونو کې له امریکایي ځواکونو سره په ګډه کار کاوه اوس ښه روزل شوي. هغه ادعا وکړه چې اوس یې امنیتي ځواکونه په خپله کولی شي چې په نارامو سیمو کې امنیت راولي. المالکي له متحده ایالاتو څخه د کتنې په مهال هڅه کوله چې بهرني پانګوال په عراق کې پانګونې ته وهڅوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل هیواد پر روغتیايي سیستم کې چې د خصوصي سکتور له لوري اداره کیږي د اصلاحاتو دفاع وکړه. د ویل هیواد یې اصلاحاتو ته انتظار نشي وستلی. د پلان به د هیواد پیسې وسپموي. د ښاغلي اوباما پر دې پلان حتی د نوموړي د واکمن دیموکرات ګوند په منځ کې هم شکونه کیږي او نظر سنجونې ښیي چې د خلکو ملاتړ ورسره مخ په کمیدو دی. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن نن په ګرجستان کې د دغه هیواد د مخالفو سیاسي ګوندونو له غړو سره ویني. د په اوکراین کې وویل چې امریکا سره له دې چې هڅه کوي له روسیې سره اړیکې ښه کړي د یو خپلواک اوکراین ملاتړ ته ځان ژمن ګڼي. په تبلیسي کې بایدن وویل واشنگتن د ګرجستان ملاتړی دی. او د چهارشنبه په ورځ د امریکا د یوې محکمې د اسنادو په اساس یو امریکایي سړی له امریکا څخه د باندې د امریکایي ځواکونو په یوې اډې پر برید القاعده شبکې ته د نیویارک د ځمکې لاندې لارو او ترانسپورتي نقشې په اړه د معلوماتو په ورکولو تورن شوی دی، خو دې سړي دا تورونه رد کړي دي. دا و د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه.
ساعت 8:00 دی. د روان خبرونه په دوام کې به د دغو موضوعاتو تفصیل واورید. پاکستان د هلمند د روانو عملیاتو له درکه تشویش لري چې عمله به طالبان د پاکستان بلوچستان ته واوړي. په همدې اړه د پښتونخوا غون له یو مشر سره خبرې کوو.
زموږ له صوبې څخه په باقاعدګي سره وسم پر موټرسایکلانو باندې خلک افغانستان ته لیږل کیږي.
ناتو او روسیې په افغانستان کې د سومالیا د سمندري خلو د مخنیوي په اړه پر همکارۍ خبرې وکړې. د کونړ د اتو ولسوالیو خلکو ژمنه وکړه چې د انتخاباتو امنیت به په خپله ساتي.
موږ پوره اطمینان ورکو چې په ډېر ډاډمن حالات کې موږ خپل انتخابات انشاءالله تر سره کولی شو.
د ولسمشر کرزی د انتخاباتي کمپاین دفتر وایي چې کرزی به د یو خصوصي تلویزیون په مناظره کې برخه وانخلي.
تقریبا 2,210 محصلین دي. هر محصل د سمستر په داخله کې 2,200 کلداري فیس ورکوي.
د په پېښور کې د اریانا په هانتون د یو محصل ژغو هغوی غوښتنه لري چې پوهنتون د افغانستان د حکومت له لوري په رسمیت ومنل شي. د ځینو نورو راپورونو په څنګ کې د ورکو عزیزانو پروګرام هم خبرو. پاکستانی چارواکو پرون اندیشنه وشوده چې د افغانستان په جنوب کې به د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عملیات سبب شي چې سخت دریځي د پاکستان خاورې ته واوړي. له اسلام آباد څخه د اسوشیټډ پرېس خبري اژانس ته راپور له مخې پاکستانی چارواکو ویل له دې اندېښنې سره سره دوی له امریکایانو څخه تر اوسه پورې نه دي غوښتي چې په هلمند ولایت کې د طالبانو پر ضد عملیات ودروي. پاکستانی چارواکو خپل اندېښنه اسلام آباد ته د امریکا د خاص استازي ریچرډ هولبروک د سفر په ترڅ کې څرګنده کړه. هولبروک پاکستانی چارواکو ته ډاډ ورکړ چې امریکا له دې سره سره چې طالبان لا هم په آزاده توګه د دواړو هیوادونو په پولو اوړي راوړي لیواله ده چې د تروریستانو پر ضد عملیات له دغه هیواد سره هماهنګ کړي. هولبروک د پاکستان له صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی سره له کتنې وروسته وویل موږ غواړو اطمینان حاصل کړو چې ستاسو له پوځ سره پوځي پلانونه شریک کړو څو ځانونه ورته تیار او منظم کړي ځکه چې دلته هر څه پیښیدای شي. امریکا غواړي چې په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره د پاکستان له همکارۍ ځان ډاډه کړي. دلویدیزو چارواکو په وینا له کلونو راهیسې په افغانستان کې د سختریزو پر ضد هلې ځلې له دې کبله بریالۍ شوې نه دي چې هغوی په پاکستان کې خوندي پناه ځایونه لري. د پاکستان د استخباراتو یوه جګپوړي مقام وویل چې اسلام آباد د هلمند عملیاتو په باب ملاحظه لري ځکه چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې به طالبان د پاکستان بلوچستان ایالت ته واوړي او د دې صوبې حالات به لا ناکراره کړي. له بلې خوا په افغانستان کې د ناټو ویندوی بریج جنرال ایریک تریمبلی وویل چې تر اوسه پورې داسې نشه نه ده ورته څرګنده شوې چې ډېر شمېر وسلوال طالبان دي له هلمند څخه د پاکستان خاورې ته اوښتي وي. هغه دغه راز وویل چې اکثره طالب وسلوال د هلمند په هغو سیمو کې ډېره دي چې لا یې د تصفیه کولو نوبت نه دی راغلی. پاکستانی چارواکو ویلي چې له هلمند سره خپلې پولې ته نور ځواکونه لیږلي دي. د دوی په وینا پاکستان له هلمند سره 260 کیلومتره پوله لري. د پاکستان یو استخباراتي مقام چې نه غوښتل نو می واخیستل شي وویل که ډېر شمېر طالبان له افغانستان د پاکستان لور ته پټیشته مجبور شي پاکستان مجبور دی چې د هند له پولې خپل یو شمېر پوځیان د سیمې ته راولي. هغه په عین حال کې وویل چې پاکستان دا کار ځکه نشي کولی چې د هند له لوري اندېښنه لري. د هلمند د عملیاتو په نتیجه کې د پاکستان بلوچستان ته د وسلوالو طالبانو د اوښټوله درکه د پاکستان د اندېښنې په باب د ازادي راډیو خبریال د پښتونخوا ګوند له یو مشر عبدالرحیم زیارتوال سره مرکه کړې. بلوچستان ایالت د پښتونخوا ګوند د نفوذ اصلي سیمه ګڼل کیږي. د دې مرکه اورېدو ته مرابولم.
زیارتوال صاحب، تاسو د پاکستان د حکومت د اندېښنې ته په څه نظر ګورئ؟
د یک خو بنیادی خبره دا ده چې زموږ له صوبې څخه په بقاعدګي سره اوس هم پر موټرسایکلانو باندې خلک افغانستان ته لیږل کیږي. بیا پر سرحد باندې چې کومې د ملیشیا چوکۍ دي د هغو پر څنګ باندې دوی ته ځای ورکول کیږي. بیا دوی شپه کوي، بیا له دې ځای څخه په خپل ترتیب باندې افغانستان ته دننه استوي. اوس نو تر څو پورې چې دا خبره ده طالبان دی او هغه مسله جدوجہد نه کوي، نو دلته چې کوم طالبان دی یا که طالبان وي نو دارنګه حالت یې نه دی لکه د دیرغه د باجوړغه د ملکانغه یا د وزیرستانغه. داغه حالت لدی زخه بدل دی. دلته داسي د دوی په بل معنا دغه نسته. خو خبر بنیادی دا ده چې ګوا د مداخلت په توګه دوی مداخلت کوي په افغانستان کې، او هغه مداخلت د سرکار په سرپرستی کې کوي. هغه په خپل نه دی لګیا د دوی په کومک. نو په کار دی چې پر دې چکوسی دوی له دې کار څخه منې کړل سي. دا د کلسې فلا څخه د کمردین پر لار باندې دلته پر توبه باندې ټول علاقې د چشمدید ګواهان دي. له کوچلا غزه له فلانې ځای له فلانې ځای زده چې دا خلک ځي، نو دوی په کار دی چې جهان پر دې باندې نظر وساتي او دوی ته په سختي سره ووایي دوی له دې کار څخه منې کړي، دوی دا کار پرېږدي.
نو امریکا هم پر دوی دا تور لګوي. په تیرو ورځو کې په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې دا راغلي چې په کوټه کې مشکوک ترورستان یا د طالبانو په خواني مشران دلته وسیر. نو کچیر دغه سویرن د خبراتونکو کې د سیمې لپاره د خطر سبب کېدلای شي، نو دلته ملتپالو ګوندونو او د سیمې مشرانو ته څه کول پکار دي؟
په دې اکل خو جهان چې معلومات لري، نو دوی به یقینا لري. موږ خو ذاتی تور باندې د معلومات نه لرو چې دوی مشران یا دلته څوک وسیږي یا څوک دخ کیږي. د ملتپال ګوندو په حیثیت موږ لاول ورځ زخه دریز داده اوس موږ دریز داده چې افغانستان کې مداخلت پاکستانی چارواکي د دوی مختلف ډلې دا کار کوي. تر څو پر دوی له دې کار نه یې درول سوي، نه یې منکړل سوي، تر هغه پورې افغانستان کې امن نشي جوړېدلی. نو دغه د لپاره د جهانی کوتو هم دا زمواری ده او موږ هم دا وایو چې یا که په رضا دوی درېږي هم او که دوی چیرې په رضا نه درېږي بیا خو به جهان خامخا مجبور وي ناټو فورسز د ایسا فورسز د اقوام متحده چې کوم دلته فوجونه په افغانستان کې دي بیا به یقینا دلته خرابي جوړیږي بربادي به جوړیږي او دغه به جوړیږي نو دغه دپاره ضروري دا ده چې دلته څوک انتها پسندي کوي دهشتګردي کوي یا د انتصاب انتها پسندي او دهشتګردي چې کوم حمایت څوک کوي هغه له دې کاره څخه منه کړل سي هغه له دې کاره څخه ودرول سي او دا مداخلتونه خو چا منل چا نه منل دا خو اوس ګډ جهان تر مخ ښکاره دي که څه هم دا پر هر څه پر پاکستان اوښتي هم دي لیکن بیا هم د دوی د انټلیجنس ځینې ادارې لا تر اوسه پورې په دې کار بوختي لا تر اوسه پورې په دې کار اخته دي او لا تر اوسه پورې داسې هیله کیږي چې خدای مکه چې موږ به په دې کار کې کامیاب شو خو موږ د ملتپال ګوند په حیثیت باندې دا خبره کوو چې ګوا نور په جهان کې چې د دې کارو نه څوک حمایت کوي نه څوک تایید کوي او نه دا په جهان کې نور ثبات پیدا کولی شي
له افغانستان څخه پاکستان ته د وسلوالو طالبانو د اوښتو د احتمال په حقله د پاکستان د اندېښنې په باب مو د پښتونخوا ګوند یو مشر عبدالرحیم زیارتوال مرکه واورېده له لنډې دمې وروسته د ناټو او روسیې د خبرو جزئیات تر اورو
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع
ناتو روسي په خپل منځ کې د اړیکو د شکولو په لړ کې د چهارشنبه په ورځ د سومالیا په سواحلو کې د سمندري غلاو او په افغانستان کې د رواني جګړې په حقله خبري وکړه له بروکسل څخه د رويټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د روسي او ناتو په شورا کې د دوړو هیوادونو سفیران کومې لوی موافقې ته ونه رسیدل خو په امنیتي مسایلو او ګډو پروژو خبري وکړه دوی د خراس د عدن په خلیج کې له سمندري غلو سره د مقابله لپاره په ګډو غزمو او د عملی پروسلو سلا وکړه په بروکسل کې د ناتو وایند وی جیمز اپاتورای وویل په عملی مسایلو د ګډ کار لاري د ناتو او روسي د شورا د پیاوړتیا لپاره دوړ خووی لیواله دي د چیرکل داګس په میاشت کې د ګرجستان او روسي ترلندې جګړې وروسته د روسي او ناتو ترمنځ اړیکې وشتې دي خو له تیرې میاشتې چې دوړ خو موافقه وکړه چې پوزي همکاري به بیا پیل کړي د دوړ خو ترمنځ اړیکې یو ور بیا په توجیدو دي د روسي سفیر دیمتری روګوزین وویل چې یو نړیواله محکمه دي جوړ شي چې د سومالیا سمندري خلپ کې محاکمه شي د سومالیا سمندري خل بیړی او د هغو عمل تختوی او د خلاصون په بدل کې پیسې غواړي د ناتو وایند اپاتورای وویل چې دوړو خو د روسي لاري په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پوزي اکملاتو او افغانستان څخه د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي په اړه هم خبري وکړي روسي هیات د خپل هیواد د ملي امنیت نوې ستراتیژي وړاندې کړه او ویل چې هله لري پر هغه باندې له ناتو سره د نظر تبادله وکړي د مخدر مواد او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د ادارې درې ورځنۍ غونډه چې هدف یې افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د قاچاق مخنیوي چې د مخدر موادو په تولید کې کارول کیږي پایته ورسید د دې درې ورځنۍ کانفرنس په حق له کابل د اسرې رادیو خبريال راپور لري
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مرستيال وایي چې په دې درې ورځنۍ غونډه کې د ټولو غډون کونکو هیوادونو استازي په دې سلا شول چې د هیواته بعد هغو کیمیاوي موادو د مخنیوي لپاره خپل حل زل زیات کړی چې د مخدره موادو په تولید کې کارول کیږي جنرال داوود داوود د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په دې غونډه کې د افغانستان د غونډوي هیوادونو استازو تیاری وخت چې په خپل پلو کې بعد مخدره موادو د قاچاق کونکو فعالیتونه شنډ او په دې برخه کې بالا یو بل سره هماهنګي او همکاري لا زیاته کړي
ما به خاطر تبادل اطلاعات
موږ د اطلاعاتي او استخباراتي معلوماتو د تبادلې له غونډوي او د سیمې له هیوادونو سره د نږدې اړیکو د پیاوړي کولو او د غراز د هغو شبکو د نیولو په اړه باس وکړ چې د کیمیاوي موادو په قاچاق کې لاس لري د ګډو عملیاتو تر سره کولو او د مخدره موادو د قاچاق کولو د فعالیتونو د شندول لپاره مو د تجربو د شریکولو په اړه هم خبري وکړي
د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د اداري یا یو ان او ډي سي لخوا په کابل کې په دې درې ورځنۍ غونډه کې د افغانستان چین جرمني فرانسې ایران، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، بریتانیې او سیمایزو او نړیوالو سازمانونو څخه باندې سلويختو تنو استازو برخه اخیستې و. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د ادارې د قانون د تقوی سلاکار مارک کالهون وویل چې دوی هڅه کوي تر څو د دې ډول غونډو په جوړولو سره د مخدره موادو د قاچاق کوونکو فعالیتونه شند کړي.
په خاص ډول هغه څه چې موږ یې د دې غونډې له ګډونوالو څخه تمه لرو دا دی چې د قاچاق کوونکو او د هغوی د ملاتړ کوونکو د پیژندنې لپاره خپلې هڅې منظمې کړي او د دې ډلو په وړاندې لازم اقدام وکړي.
که څه هم افغان چارواکي وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کار تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره هلې ځلې زیاتې کړي، خو لا هم راپورونه وایي چې دا هیواد د نړۍ په سطحه د مخدره موادو د تولید په برخه کې لومړی مقام لري. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال جنرال داود ټینګار کوي چې باید د سیمې او نړۍ په سطحه د هغو کیمیاوي موادو د مخنیوي په برخه کې هم هلې ځلې زیاتې شي چې د مخدره موادو په تولید کې کارول کیږي. د ښاغلي داود په باور دغه کیمیاوي مواد د نړیوالې مافیا خوا د اروپا له بازارونو څخه لومړی د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او بیا افغانستان ته قاچاق کیږي.
د 1988 کال انتخابات
د اسد نهویشتمې نیټې د انتخاباتو لپاره د امن چاپیریال د برابرولو لپاره د افغانستان په مختلفو سیمو کې پوځي عملیات روان دي. خو د کونړ ولایت د اتو ولسوالیو قومي مشرانو او دینی عالمانو پریکړه وکړه چې د انتخاباتو په لړ کې به د انتخاباتي مرکزونو امنیت په خپل ساتي. د دې ولایت د ازادۍ رادیو د خبریال په راپور کې د دې موضوع تفصیل واوري.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادۍ رادیو ته وویل چې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسون او د امنیتي ادارو مسولینو په یو راپور کې ویلي وو چې د کونړ ولایت په شلو ساحو کې د رای ورکونې مرکزونه د امنیتي ستونزو له امله نشي جوړېدلی. همدا وجه وه چې د دغې ولایت د چپې درې، ماڼوګي، شیګل، دانګام، اسمار، غازی آباد او ناړۍ ولسوالیو قومي مشرانو او دیني عالمانو په یوه ګډه غونډه کې دولت ته د مرکزونو د ساتنې داد او ضمانت ورکړ.
تقریبا شل مرکزونو کې خودلی و چې زمونږ لاسرسی نشته، نو دا زما پیشنهاد و چې زه باید د قومونو سره خبرې وکړم. اوس هم د قوم خلک راغوښتي و د ټولو تضمین وکړو چې د هغه شلو مرکزونو امنیت او په هغې کې د خلکو راتګ تګ راتګ او رایه ورکول ټول کار دوی پخپله کوي.
ښاغلي وحیدي وویل چې د کونړ په نورو ټولو ولسوالیو کې پوره امنیت دی. د جمهوري ریاست د کاندیدانو استازي او د ولایتي شورا کاندیدان کولی شي چې په ښه توګه خپل انتخاباتی کمپاینونه ترسره کړي.
نور ولسوالیو کې الحمدلله هیڅ مشکل نشته، کوم خاص خبره دلته نه ده. شو ټول په آزاد ډول کمپاین کې ګرځي را ګرځي دلته مرکز کې، او حتی موږ د قبایلو تالار د دوی لپاره خلاص کړی دی، ځکه دا چې موږ غړغه ټوټلونه ځایونه نه لرو، نو هر څوک کولی شي د هغې نه استفاده وکړي.
د چپې درې او وټپور ولسوالیو دوه تنو قومي مشرانو ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی به هیڅکله چاته اجازه ورنه کړي چې د انتخاباتو پر مهال ګډوډي رامنځته کړي.
زه شاه ولي خان د چپې درې د ولسوالۍ اوسېدونکي، محلي شوراګانې، قومي شوراګانې، ولسوالۍ شوراګانې، موږ پوره اطمینان ورکوو چې په ډېر ډاډمن حالات کې موږ خپل انتخابات انشاءالله ترسره کولی شو. حکومت ته د دې موږ وعده ورکوو انشاءالله، په دې باندې موږ متفق یو انشاءالله.
زما نوم جنت ګل، زه وټپور د ولسوالۍ یو سپینګری دا د ولس په همکارۍ باندې په خپل غونډو باندې موږ دا کار کوو. یو سنټر د لاسنه ورکوو په هر ځای کې چې بس په اطمینان باندې او خپل قرار باندې موږ خپل غوټ ورکوو، او بس هغه سنټر یې وړو غوټ ورکوو، امنیت یې په خپله باندې نیسو.
په تیرو ټول ټاکنو کې د کونړ په مرکز او څوارلس ولسوالیو کې د رای ورکولو 160 مرکزونه جوړ شوي وو، او دا ځل هم همدغه تعداد کونړ دپاره ځانګړی شوی وو. خو د امنیتي ادارو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په راپور کې ترې د شلو مرکزونو د منفي کولو خبره شوې وه. د یادونې وړ ده چې اوس مهال په کونړ کې د ولایتي شورا دپاره 46 تنه ولاړ دي، چې دوه ښځینه کاندیدانو څه مو دوران د خپل شخصي ستونزو له امله له کاندیداتوري لاس واخیست.
د کونړ قومي مشرانو ژمنه ورکوله چې د انتخاباتو او د انتخاباتي مرکزونو امنیت به پخپله ساتي، خو له دې سره سره ولسمشر حامد کرزي یو وار بیا له وسلوالو طالبانو غوښتي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. په کونړ کې د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه څو تنه پوښتلي، د هغوی نظرونه به سره واورو.
زمان معارف الله محسن دی او د اسلام آباد اوسیدونکی ما د کرزی دغه وختونه چې دغه ډیره ګټه وره ده طالبان باید راشي او دغه انتخاباتو کې برخه واخلي تر څو دغه هیواد چې دی د بدبختۍ نه وساتل شي او په هیواد کې امن راشي او دغه جنګونه او دغه بدبختۍ نورې ختم شي.
زما نوم پرورش دی، کونړ د مرکز اوسیدونکی ما. کرزی صاحب چې کومه غوښتنه کړې طالبانو څخه، غوښتنه باید هغه ومني او راشي دلته خپلې خاورې ته، خپل افغانستان ته شي او هم نظر شي او لاس شي او په مشترک ډول سره خپل رئیس جمهور وټاکي تر څو زموږ په افغانستان کې دا ورو وژنې او دا مسایل کم شي.
زما نوم سید امین دی. کردی صاحب، چې کومه غوښتنه د مخالفینو نه کړې ده، د طالبانو نه کړې ده، دا ډېره بدایي غوښتنه ده. باید ټول افغانان په مکمل اکثریت سره په دې انتخاباتو کې شرکت وکړي. دا زموږ د آئنده د سوکالۍ او د خیرازۍ لپاره یو ښه زیری دی.
زما نوم رحمان الله صدیقی دی. کرزی صاحب چې کومه غوښتنه کړې ده طالبان نه، چې دوی راشي په انتخاباتو کې برخه واخلي، زما په نظر دغه ښه خبره ده. د افغانستان طالبان چې کوم د دولت مخالف دي، دا ښه لار ده چې راشي او د دې لارې نه په انتخاباتو کې برخه واخلي او د دوی خپل د خوښې مشر چې دی غواړي پاچا شي په حکومت کې، همدې طریقې نه کولی شي دوی د خپلې خوښې کاندي ته رایې ورکړي. امکان نه لري چې مدوی د حکومت دی په جنګ باندې ختم شي او بیا بل حکومت راشي.
د کونړ د څو تنو اوسیدونکو نظرونه مو واورېدل. د ولسمشر کرزی د انتخاباتي کمپاین دفتر اعلان وکړ چې حامد کرزی به د طلوع په نوم د یوه خصوصي تلویزیون له لورې د څو کاندیدانو په اعلان شوي مناظرې کې برخه وانخلي. د ښاغلي کرزی د کمپاین د دفتر له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د طلوع تلویزیون له لورې جوړېدونکې مناظره د انتخاباتي مناظرو له اصولو او پرنسپونو سره برابره نه ده. په خبر پاڼه کې طلوع تلویزیون د کرزی پر خلاف پر تبلیغاتو تورن شوی او د خراز ویل شوی چې یوازې یو ورځ مخکې د کرزی د انتخاباتي کمپاین دفتر ته د دې مناظرې په باب خبر ورکړی شوی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د ډاکټر عبدالله یو استاد هم ویلي چې په مناظرې کې د کرزی د ګډون د کرزی د نه ګډون له اعلان وروسته شای عبدالله هم په مناظرې کې ګډون ونه کړی. په پام کې و چې په دې مناظره کې شاغلیو کرزی، اشرف غنی احمدزی او عبدالله برخه ولري. د کرزی د انتخاباتي کمپاین په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو جرګګۍ په خپل وروستي راپور کې اعلان کړی چې طلوع تلویزیون د حامد کرزی د انتخاباتي دریځونو پر ضد 9.5% تبلیغ کړی او څرنګه چې دغه تلویزیون خپرونې ناانډولې او غیر عادلانه دي، کرزی د طلوع په شان تلویزیون په مناظره کې ګډون نه کوي. کرزی د طلوع په شان تلویزیون په مناظره کې ګډون کوي. د شغلی کرزی د انتخاباتي کمپاین دفتر هم دراز ویلی چې کرزی نه غواړي یو خاص تلویزیون له انتخاباتي مناظرې تجارتي استفاده وکړي او دوی باور لري چې انتخابات یو ملي پروسه ده چې باید ورڅخه مالی او تجارتي استفاده ونه شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د څېړنې او تفتیش ادارې په هیواد کې د کارګرو ماشومانو په اړه نوې سروې کړې چې وایي 1.2 میلیون افغان ماشومان په کار بوخت دي. د دې سروې د نورو جزئیاتو په اړه راپور واوري.
په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو په اړه دغه نوې کیفي سروې ښیي چې په ټول هیواد کې نږدې 8.5 میلیون ماشومان دي چې 1.2 میلیونه په بیلابیلو سختو او اسانو کارونو بوخت دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت او د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې په همکارۍ د څېړنې او ارزونې ادارې لخوا په ترسره شوي سروې کې ویل شوي چې کارګر ماشومان د هیواد 13.5% نفوس جوړوي. د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې مشر پاولا کینټر په کابل کې خبریالانو ته وویل سروې د دغې ستونزې د مخنیوي لپاره یو لړ وړاندیزونه په ګوته کړي دي.
څو وړاندیزونه شته چې لومړی اقتصادي وده ده، همداراز د ماشومانو لپاره د تعلیم د کیفیت لوړوالی، د مسلکي تعلیماتو رامنځته کول، د پولیسو، ښوونکو او دینی عالمانو د پوهاوي د سطحې لوړوالی او په دې برخه کې له خلکو سره کار کول.
پاولا کینټر وویل په افغانستان کې د ماشومانو د کار کولو مهم عوامل فقر، ګواښ او ناامني دي. نوموړي وویل د خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه د کورنیو مفکورې هم توپیر لري. هغې وویل ځینې کورنۍ یوازې د نن په فکر کې وي او په ماشومانو کار کوي، خو ځینې بیا د هغوی راتلونکي ته خوشبینه وي او په تعلیم یې پانګه لګوي. پاولا وویل د پوهنې کیفیت هم د میندو او پلرونو په پریکړه کې چې خپل ماشوم ښوونځي ته ولیږي او که کار پرې وکړي رول لري. په دې دغه خبری کانفرنس کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مرستیال واصل نور مومند وویل دغه سروې به د دولت لخوا په پالیسي جوړونه کې په پام کې ونیول شي. نوموړي وویل د ماشوم د کار د مخنیوي لپاره دولت هڅه کوي چې په ټولنه کې فقر له منځه یوسي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې وروستیو کې له نړیوال بانک سره د ټولنیز مسؤلیت په نوم یوه پروژه لاسلیک کړه چې له مخې یې دغه اداره زموږ د کورنیو او ماشومانو په پښو درولو لپاره 1.8 میلیونه ډالر مرسته کوي. بله موږ یوه ستراتیژي لرو. د دغې ستراتیژۍ د تطبیق چې یو نیم کال یې وتلی دی، د 5 کلونو په پوره کېدو سره به په ټول هیواد کې بېوزلي تر 50% راکمه شي.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې پر ماشومانو اجباري کار منع دی. د دغه هیواد د کار قانون بیا د 15 تر 18 کلونو ماشومانو پورې کار کول غیر قانوني ګرځولي او له هغې وروسته تر 18 کلنۍ پورې یې ورته شرایط ټاکلي دي. د کار قانون همداراز وایي چې ماشومان باید په اونۍ کې له 15 ساعتو څخه ډیر کار ونه کړي او په هغو ځایو کې هم ونه ګمارل شي چې ثقیل کارونه پکې کیږي.
ساعت 8:00 او 10:00 شوې. د لنډو خبرونو وخت را رسیدلی. فریده هوډ سیفی د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز تر اوروي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې څارونکو د جمهوري ریاست له کاندیدانو سره کتنې پیل کړې دي. د هلمند په ولایت کې 2 امریکایي او 1 بریتانوي عسكر وژل شوی. یو افغان انجلۍ په کندهار کې د کاناډایي عسکرو لخوا په تصادفي توګه په ډزو وژل شوې ده. نن په قرغزستان کې د جمهوری ریاست انتخابات ترسره کیږي. د هغې لایحې په اساس چې پرون د امریکا د نمایندګانو مجلس د دفاع د وزارت په غوښتنه تصویب کړه، د سپتمبر د 12مې د تروریستي برید په مقابل کې د امریکا د عملیاتو په عراق او افغانستان کې د روانو جګړو لګښت له 1 تریلیون ډالرو اوړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي سره لدی چې په عراق کې زور زیاتی روان دی، متحد ایالات به د 2011 میلادي کال تر پایه لدی هیواد څخه خپل ټول عسکر وباسي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال نن له ګرجستان څخه کتنه کوي او د دې هیواد د یو شمیر مخالفو سیاسي غړو سره غږیږي. او د چهارشنبه په ورځ د امریکا د یوې محکمې د اسنادو په اساس یو امریکایي سړی له امریکا څخه د باندې د امریکایي ځواکونو په یو اډې په برید القاعده شبکې ته د نیویارک د مځکې لاندې لارو او ترانسپورتي نقشو په اړه د معلوماتو په ورکولو تورن شوی دی.
تاسو زموږ غږله آزادۍ رادیو څخه اورئ. په داسې حال کې چې په ننګرهار کې هوا ډیره توده شوې، خلک شکایت لري چې افغانستان ته د نړیوالو له میلیاردونو ډالرو مرستې سره د دې ولایت د خلکو لپاره د برېښنا غم نه دی خوړل شوی. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال مو د خلکو له دې شکایت خبروي.
په جلال آباد کې ګرمي وروستي حد ته رسیدلې. له دې امله تودې هوا د خلکو په کاروبار تاثیر کړی. ځینې بازارونه له خلکو نه تش شوي او ورسره د خلکو سخت شکایتونه هم راپارېدلي.
زما نوم عطاالله خوګینی دی او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. ورکړه خو بېخي نشته. اول شته دی هم په هغه ځای کې شته دی کوم چې چارواکي دي، کوم چې زور لري، په هغه ځای کې چې لوی ساتنه برکو نشته دی. هغه څوک چې نه زور لري نه چارواکی وي هغه به خبر نه لري. کبات لري هم د شپې درس بجې راځي او بیرته یو بجې زین نه سو ګوري او نه څه کلیدل شي.
دا برق مسله به د سې شي چې څوک داسې د اهل کار ورته وټاکل شي. اوس په جلال آباد کې نشته تورن اسماعیل خان دی چې ارزي له ورشي هغه ځای کې برق پیدا کړي دي. رئیس د برق د اهل کار نه دي. کار اهل کار وي دي خلکو له برق پیدا.
زه شریف د بټکوډ ولسوالۍ اوسېږم. ډېره زیاته ګرمي د ننګرهار کې خو تقریبا 10 ورځې کېږي چې په کور کې برق نشته دی او په دفترونو کې برق نشته دی. نو پوهېږو چې دا چاته ورکړي او څنګه کړی دی. بل خبره دا ده چې د دولت چارواکي چې کوم دي ننګرهار ته سره توجه نشته. په ټولو ځینو کې نوي نوي برقونه جوړېږي خو زمونږ د درونټې زوړ بند دی او زوړ برق په هغه باندې وته پورې چا د 15 روپیو کار نه دی کړی.
زما نوم جاجب دی. نو دا په میلیاردو دغه ډالر چې افغانستان ته را داخل شوي که دا د افغانستان په دې ځمکه باندې خواره شوي دا ټوله ځمکه یې نیولی. هغه ډالر څه شو؟ سران اسماعیل خان کوشش کوي خو د هرات دپاره هغه د ننګرهارو دپاره نه کوي، نه یې د پښتنو سیمو دپاره کوي. دا خو د منافق سړي کاري چې په خوله یو څه عملي بل.
زما میعظیم نوم دی. د ګوشتي د ولسوالۍ د نشانو مکتب د ګوشتي سرمعلم. برق چې نشته دی چای پوښتنه وکړه دا نشته. تینی او زمینه مچ نشته
دا مونږ په پښتنه کو
د کمی خبره پښتنه تا تر اوسه پوری کړی دا چې مونږه دا خبرې کوي و مملي شوی نه دا چې ستا چې خپل پیټی ډکوي ورځي هغه تخپل ارته چې ستا چې خوخی کتن خاله او کار ساخلی حکومت کوششونه مونږ بیخینه تاییدو وزارت خبره اور خپل هرات د پاره ډیر خسته جوړ کړی هیڅ جواب دیتا نشته دا چې مشیر دی جوړ کړي مونږ کارځي دی جوړ دا زمونږه مرین دی
د ننګرهار د برېښنا رئیس انجینر ریدی ګل وای لنغلو سروبین جلال آباد ته د برېښنا لین غزول کیږي او د خارانو ستونزې به حل شي خو خلک وایي دا ژمنه له دوه کالو راهیسې چارواکو تکرار کړې ده خو عملي نتیجه یې دوی ته نه ده رسېدلې د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال وایي له نغلو نه جلال آباد ته د برېښنا لین له یوې هندي کمپنۍ سره قرارداد شوی خو یو څه ستونزې پکې موجودې وي خو اوس به یې ډېر ژر کار پیل شي ده وویل
ستونزې موجودې وي تر اوس خو د مالي وزارت مسؤلیت یې زما په لاس کې دی دغسې یو مهمه پروژه چې ده هیڅ نوه اداري او یا نورې غفلتونه چې وجود لري دې پروژې په مخ کې به نه ودرېږي په عین وخت کې به کافي اندازه فشار بله په هغه شرکت باندې چې دغه قرارداد یې وړی دی کافي اندازه فشار به مونږ باندې وړو چې په داخل د یو کال کې دغه پروژه مکمله کړي
د ننګرهار ولایت اوسېدونکي وایي چارواکي دوی غولوي او دروغ وایي دوی وایي د ولسمشر کرزي د دورې اته کاله پوره شول او له لومړي کال نه د برېښنا ژمنه شوې خو نه نوی برېښنا بند جوړ شو او نه د درونټې برېښنا کوټ ترمیم شو
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په پېښور کې د آریانا پوهنتون محصلان وایي چې ولسمشر حامد کرزي سره ژمنه ورکړې وه وبخشي په پېښور کې د آریانا پوهنتون محصلان وایي چې ولسمشر حامد کرزي ژمنه ورکړې وه چې ډېر ژر به د دوی پوهنتون په رسمیت وپېژندل شي خو تر اوسه پورې د دوی برخلیک نه دی څرګند د پوهنتون محصلان د افغانستان د لوړو زده کړو له وزارت څخه هم په کلکه غواړي چې د دوی راتلونکي ته پام وکړي ځکه چې دوی هم ډېر زیار باسي او هم په زده کړه ډېرې پیسې لګوي له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور حال درکوي
عزت الله احمد زی په پېښور کې د آریانا افغان په نوم د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصل دی دی وایي کلونه تیر شول او دوی هم لوړو صنفونو ته ورسېدل خو د کتاب پاڼه یې چا ونه اړول او د پوهنتون د نه رسمي کېدو له امله د دوی سباون لا هم روښانه نه دی احمد زی وړاندې وایي
لوی بنیادی تشویش اساسی مسله د ټول پوهنتون د رسمیت موضوع ده دا رسمي نه ده او د دې لپاره مونږ کار کړی او کوو خو تر اوسه پورې لا د حل څه امکانات نه دي ترسره شوي محصلین په دې کې ډېر اهم تشویش لري د دې لپاره نن هم په سلګونو باندې محصلین راجمع شوي وو هغوی دا غوښتنه کوله چې نور مونږ جدي غوښتنه کوو د خپل ریاست نه او د ریاست په شمول د ریاست په توافق له خپل حکومتي چارو
آریانا پوهنتون پنځه کاله وړاندې په پېښور ښار کې د عبدالحق دانشمل لخوا پرانستل شو د طب او انجینرۍ ترڅنګ حقوق ادبیات ژورنالیزم کمپیوټر ساینس او د اقتصاد پوهنځي هم په یاد شوي پوهنتون کې فعال دي دا پوهنتون د زرو نه زیات محصلین لري چې هر یو یې د عزت الله احمد زی په څیر اندېښمن دی چې که پوهنتون یې رسمي نه شو نو دوی به څه کوي عبدالله جاهد د زابل اوسیدونکي په دې پوهنتون کې د طب د پوهنځي محصل دی هغه وایي د آریانا هر محصل د سیمستر په سر کې د داخلي په نوم او بیا هره میاشت د فیس په نوم د پوهنتون ادارې ته ډېرې پیسې ورکوي
د آریانا پوهنتون محصلین تخمینا په شاوخوا حدودو کې تقریبا 2210 شاوخوا محصلین دي هر محصل د سیمستر په داخله کې 2200 کلداري فیس ورکوي او د میاشتې 1500 کلداري د طب دي 1100 کلداري د حقوقو دي او 1200 کلداري د انجینري پوهنځي والا ورکوي دا انشاء الله د په امید سره د ګټې سودا د موږ غریب افغانان یو موږ غواړو تعلیم وکړو موږ غواړو د دنیا له پرمختللو خلکو سره خپل ځان سیال کو او خپل مور ملک افغان ته خدمت وکړو او خپل افغان د دنیا په وړاندې باندې یو روښانه ځلاند تاریخ
بیرته د پوهنتون د رسمي کېدو لپاره د دغه پوهنتون رئیس استادان او خپل محصلین هم وخت په وخت هلې ځلې کوي د خیبر په نامه یو محصل راته وویل دوی د جمهور رئیس حامد کرزي سره هم په دې اړه کتلي او خبرې کړې دي
زموږ د پوهنتون د رسمیت موضوع چې موږ دوه وارې له کرزي سره ولیدل تر اوسه پورې حل نه ده زموږ غوښتنه دا ده چې دلته د زرګونو تعداد کې
بیوز افغانانو بچی سرکونه وای نو یې تیر باندې چې دوی سرنوشت معلوم چې دلته دوی په دلته پېښور کې کلکونو روپۍ مصرف کړی چې تر څو دغه رسمي بڼه غوره کړي نو دې په خاطر باندې نو دغه دولت د کرنې صاحب زموږ سره وعده کړې ده نو دا د نولسم اګست پورې یا د زمري تر اتو سیم پورې مطلب دغه دولت نو دې په خاطر باندې موږ غواړو چې وخت محدود ده تر څو له دوی سره موږ په دې خبره باندې یو حل لارې ته ځان ورسو
اوس پاریانا پوهنتون کې ازموینې روانې دي یو برخه محصلینو د ازموینو د ورکولو نه انکار کړی هغوی د چهارشنبې په ورځ د کابل په لورې وخوځېدل سو هلته د لوړ پوړو حکومتي مقاماتو سره د خپل راتلونکي په اړه وغږېږي خو ډېری نور محصلین بیا خپلو ازموینو ته ادامه ورکوي د پوهنتون معاون انوار ظفری وایي د محصلینو د دواړو ډلو پریکړه ورته د منلو وړ ده نوموړی هم غوښتنه کوي چې د اریانا پوهنتون دې په رسمیت وپېژندل شي
داخل جلال آباد کے دے اگر رسمی شوے دے او رسمیل کو پا رسمی دولے پا کار بانا پیل کرے دے لیکن دا جی پا پی خود کے تو سر دے رسمیات لا پسا فندس دلی اور دی رفا دے منگ خالد دلے روان دی منگ ہلر جا پانستان دی جمبو فلاب حامد کردیا سے باز دے فرمان ہم بار کی خدا پی خور کے دے شغول لپارا دے آغا پانان دا پا جل تجون کی دا غیر اولادون دا پارا کار تا روان مر
دا افغان مہاجرینو کورنے وائی ترسو دوی پا پاکستان کې د دلته د افغان پوهنتون شتون ضروری دی چې باید د افغانستان د دولت لخوا په رسمیت پیژندل شوی وي خو دا هم ضروری ده چې د پوهنتون لوړ فیسونه د ختم کړی شي سو مهاجرې پیغلې او ځوانان په ویډیا ډول خپلې لوړې زده کړې وکړی شي
په پېښور کې د آریانا پوهنتون د محصلانو غوښتنې مو په دې راپور کې واورېدې د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په سوات، دیر او بنیر کې د عملیاتو په ترڅ کې وبش وسلوال طالبان وژل شوي او لس نور ژوندي نیول شوي دي بیا هم له پاکستان څخه د اسرې رادیو خبریال راپور لري
په داسې حال کې چې زرګونه نوي امریکایي سرتیري افغانستان ته استول کېږي د پاکستان حکومت په سیمه کې د طالبانو پر ضد د امریکایي ځواکونو د عملیاتو لپاره خالص سره مخالفت څرګند کړی دی د پاکستان د استخباراتو یا ISI یو غړي امریکایي مقاماتو ته ویلي د افغانستان په جنوب کې د جګړې پراخوالی د دې سبب شوی چې وسلوال دې غړې ته راوړي او په بلوچستان ایالت کې تاوتریخوالی ته لمر وهي پاکستانی مقامات ویلي اسلام آباد دومره ځواکونه نه لري چې بلوچستان ته د طالبانو د وروختو مخه ونیسي نو همدې ته په کتنې سره پاکستان مجبور دی چې د خپلو ملي ګټو د خوندي ساتلو په خاطر له طالبانو سره خبرې وکړي انټرنیشنل هیرالډ ټریبون ورځپاڼه وړاندې لیکي سره له دې چې زرګونه نور امریکایي سرتیري او پوځي تجهیزات سیمې ته په رسېدو دي خو پاکستان اوس هم د طالبانو لخوا ګواښ ډېر لوی نه ګڼي او ټینګار کوي چې دا موضوع د خبرو له لارې حل کېدای شي د مقالې لیکونکی وایي د طالبانو د قمندانانو لخوا د شو ګواښونو په اړه د اسلام آباد او واشنگټن په نظریو کې توپیر موجود دی ورځپاڼه وایي متحده ایالات اوس د طالبانو پر ضد د پاکستان د حکومت هڅو ته د شک په نظر ګوري او په دې لړ کې واشنگټن په سوات کې د طالبانو د ځپلو لپاره د پاکستان د پوځ له عملیاتو هم مطمئن نه دی د امریکا د ولسمشر اوباما د ادارې مسؤلانو ویلي پاکستان د هغو طالبانو پر ضد جګړه کوي چې د دې هیواد لپاره خطر ګرځي او د هغو وسلوالو ګواښ له پامه غورځوي چې په افغانستان کې د افغان او نړیوالو ځواکونو او په کشمیر کې د هند پر ضد وسلوال فعالیت کوي
په دې راپور کې مو د انټرنیشنل هیرالډ ټریبون رسپانې له مخې راپور واورېدو چې په ترڅ کې د پاکستان لخوا ویل شوي ول چې پاکستان نه غواړي چې د افغان طالبانو پر ضد عملیات وکړي د پاکستان د پوځي مقاماتو د هغو څرګندونو په باب چې ویلي ول چې په تیرو 48 ساعتونو کې په سوات، دیر او بنیر کې د عملیاتو په ترڅ کې وبش وسلوال طالبان وژلي او لس نور ژوندي نیولې دي راپور مو د وخت کموالي له کمله خبر نه کړی شو ستاسو په هم د خبرونې په دې برخه کې د ورکو عزیزانو پروگرام تراړو
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو دوستانو او مینوالو السلام علیکم د دې بیا هم د ورکو شو عزیزانو او دوستانو د پروګرام سره د تاسو په خدمت کې يم محترم اوریدونکو دغه پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم په نننی پروګرام کې بیا هم ډیر زیات ټلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي خو د یادونې وړ ده چې محترم اوریدونکو دغه پیغامونه کوم چې تاسو یې مونږ ته رالیږئ دومره زیات دي چې مونږ یې نسو کولای په یو پروګرام کې تاسو ته خبره کړو. نو له تاسو څخه هیله کوم چې لږ څه زغم ولرئ، ازادي راډیو واورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غوږ پاتې شئ. په دغه پروګرام کې به تاسو ټول هغه پیغامونه واورئ په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. همداراز تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د یادونې وړ ده چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼه فعاله شوې ده. په دغه پاڼه کې تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو ټول اونیز پروګرامونه واورئ په کومو کې چې د ورکو شوو عزیزانو پروګرام هم دی. د مونږ د انټرنیټي پاڼې آدرس دا دی.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپل عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
په دغه انټرنیټي پاڼه کې تاسو کولی شئ چې له ازادي راډیو نه تازه خبرونه، راپورونه او اونیز پروګرامونه واورئ. ګرانو محترمو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې تلیفوني پیغامونه نشرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي او یا هم خدا چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي هم دي. همدارس د تاسو لیکونه او ایمیلونه به هم ولولو په کومو کې چې بیا هم خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو له تاسو څخه هیله کوو چې د دې پروګرام تر پایه له ما سره پاتې شئ.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل آزادی رادیو څخه اورئ.
ګرانو محترمو اوریدونکو، د یادونې وړ ده چې په دغه پروګرام کې ځینې دوستان پیدا شوي هم دي. اول راځي چې دغه پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې اوریدونکو تلیفون کړی دی چې د هغه کسانو په حق له معلومات لري کوم چې له خپلو کورنیو څخه ورک شوي دي.
الو، السلام علیکم. زرین جان د حجی عبدالغنی قاضی د هلمند ولایت او شیر د لوڅاری چا د کلی څخه خبره کوم. زموږ سره په نامه د ابراهیم یو هلک دی، د یو نیم کال کیری چې دی را سره دی. که قربانی زما غږ اوري ما ته دی په دغه تلیفون سره زنګ ووهي. 01 01 1 4 2 2 او دی زموږ سره نه ګیریږي، یا بیا موږ به یو لس ورځې یا بیا شل ورځې وساتو. نو خامخا دی که قربان لري نو موږ ته زنګ ووهي. دی یو نوکی لیونی دی او ژبه یې پارسي ده. او زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. وسلام، که د پاک له معلومات یې نو ما ته دې په دغه نمبر سره زنګ ووهي. وسلام.
الو، دا د ازادۍ راډیو ده. زما د ازادۍ راډیو ته سلام ده. بله، د سلام نه، زه په ایران کې یم. زما په ایران کې 15 کاله تیر شول. ما ته د خپل وطن د هیڅ نه ټلیفون شماره شته سره، نه پته څه سره شته. که ازادۍ راډیو زما سره یو کمک وکړي چې ما ته د جنوبي وزیرستان د وڼه یا د دانې د یوه ګنګي خیل په هر څو ګنګي خیلي د اجفخند و کورنۍ نوي د هر ځای نوي ګنګي خیل کنه ما سره دغه کمک وکړي چې ما ته د شماره ده دغه ځای ته ما ته شماره راکړي. زما شماره دغه ده: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 چې ما ته دغه شماره را کړي چې زه د خپل خپلوان کمی ویل تاسو زه دوی سره تماس وتړم.
تاسی د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
ګرانو محترمو اوریدونکو، اوس وار ورسید هغه پیغامونو ته په کوم کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي، نو خپل قلم او کاغذ تیار کړئ. کېدای شي چې په دغه پیغامونو کې د تاسو کوم عزیز هم وي، د هم پیغامونه او د هم تاسو.
زمانو عبد المتین د جوب اوسیدن کیم د مو یو زوی سنو می محمد جمال دا ورکته تقریبا د دې درینی می میاشت کی اسلا کورنا پته ده عمر د 1500 تقریبا 1500 پوری بی لری د کوټ خو نه پته سوز درک نه معلوم کچی د پیغام د یار وی یا نور د شجزان ته معلومات اوس یا ولید د موبایل نمبر دی دوه نمبر د مو سربیا تماس ونس
03 4 4 8 0 3 9 3 2 ټلیفون نمبر یو بیا تکرارم 03 4 4 8 0 3 9 3 2 مننه
زمان ام عبد القدوس د عبد الغفار زوی د مرزا امام الدین المسعد د ننګرهار ولایت د پچیواګام لسوالی د پاس صبر څخه تاسو ته ټلیفون کوم زما پلار چې عبد الغفار نومیږي دیرش کاله کیږي چې لا درک شوی دی که زما اواز زما پلار عبدالغفار اوري نو موږ ته دې په لاندې شمېرو زنګ ووهي 00 93 9 5 5 5 0 6 6 بله شمېره 00 93 9 5 0 5 5.
السلام علیکم زه د جلال آباد د خجانو د وزیر تنجو وسیدونکو یم زه په خانه میګم د دې ما یو زوی دا چې نو خطاب نه نیږي د دوه کال کېږي په خبر په لونه درک سوای بیا یې نه ورسته د شپږ میاشتې ورسته ټلیفون راوکه هغه نه ورسته مړه ځوانانو څخه په افغانستان کې پاکستان کې راویا مرده او کله چې ته معلومات چې یا باندې یا کوم ځای کې په افغانستان او پاکستان کې د ټلیفون شپنی شمیرې دادي 0 5 15 9 2 شمیره ده 0 1 1 4 9 0.
زه اشوک الله بیتاب له جلال آباد څخه خبرې کوم. زما یو مشر ورور چې اصلا نوم یې شفیق الله او مشهور پر شاعر بیتاب دی د یو نیم کال څخه ډېر وخت وشو چې نادره کړی که دی خپله زما هغه ګوري یا د ده په اړه نور څوک څه معلومات لري د انساني او بشری همدردۍ له مخې دې موږ سره په دغو شمېرو اړیکه ونیسي 0 5 2 9 3 5 2 8 0 5 3 4 4 0 او 0 5 5 2 8.
زما ورور نور محمد نیمیږي دا شپږ کاله کېږي چې ورک دی نیله مړه د رخصانه د ژوندي ده د سرخار د کاریز نمبر یې درې خبره کوم د ټلیفون شمېره ده 0 0 3 0 3 3 3.
السلام علیکم زه انده د کډا ولایت د بلوچستان ولسوالۍ نیوځه کړی څه خبرې کوم مره کازي ولجام چې نیمه د درې څلور کړې چې شورت په پاکستان کې راځي کارو دا پاتې څو معلومات لري نو موږ یې په دغه سره مرسته کوي څه پروا څه پروا درې څنګه څنګه ویش
فضل الرحمن د عبد المتین زوی عمر تقریبا یو لس کال یو کال کې د سکرین ولډک ولسوالی د دېش بادر نوې څخه د درک سوه دي که په خپل ځان خپل درجات اوري یا د دې خپل بل څوک معلومات لري اتیش نه دې رابطه وکړي 0 اویا 0 اویا 2 8 2 3 بیا دا نمبر 0 اویا 0 اویا 2 8 2 3 ډېر مهرباني.
اورورا زما یو نوڅه ورخ شوې ده په نوم د سمسورو په خبر په نوڅه کلی کې دا څلور کال یو شلو او په دره کې نه په زما زمانوم ده نورګل ولدی عمر ګل په کابل خلک زمان خان کې ټول مې شي زما کار چا زو غا اورېدلې یا و اورېدو کما چې په دې لمبر باندې کلارا کې د په لمبر نه ته زما دا غندوال به مستو
لمبر 0 وزره 15 بیا 0 اتصل ویخ بیا لمبر تکراروم 0 وزره 15 بیا 0 اتصل ویخ دا د محمد ولی لمبر 400 په دې امر دی
تلفون ورته کی
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 22 14 45.
ہلو السلام علیکم، زه مرزا خان سلطان خیل د پاکستان ضلع منشره کاغان نه خبرې کوم. زما یو د تره زوی ورک ده چې د اوزال په نامو ده، د پلار نوم یې ګل خان ده. که چاته د اوزال په نامو معلومات یا دی زما غږ خپل اوري نو په دې نمبر زموږ سره تماس ونیسي. 0-300-504-5-30 و سلام، ډیره مننه، د خدای په امان.
ہلو السلام علیکم، زرین جان د حجی عبدالغنی کا قاضی د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالی د تلشاه د کلی اوسیدونکی. زما د یو قاضی په نامه د ملا عبدالقادر د حجی محمد انور کا قاضی دی چې دا و میاشت کېږي د کوره وتلی دی. هیڅ معلومات یې نشته. که دی زما غږ اوري او یا بل څوک، پلار دی ورته پر موټر ګاډ را روان و، پر میل وخت یې په شهادت ورسېدی نو قربان دی، غمجن دی. که هر څوک د ده په هکله معلومات لري ما ته دې په دغه نمبر زنګ ووهي. 0-1-0-1-1-2-2-2. سلام.
ہلو السلام علیکم، آزادی رادیو ټولو کارکوونکو، زما یو کاکا ورک ده د غزنی ولایت مکور ولسوالۍ د سیند کښې اوسېدونکی. دا چې اوس کاکا مې ورک ده، محبالله نومېږي، له ونې تقریبا کوچنی سړی ده، نانکته سړی ده، دا 4-5 کاله کېږي ایران ته تللی ده. اول نه ده معلوم که څوک یا پیدا کړي یا وویني یا حال باندې لري په دغه شماره دې آن را 0-302-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
زه محمد عزیز له د پاکستان د کوچلا له سپین کلي څخه تاسو ته تکلیف درکوم. زما یو د ترور زوی د دوو میاشتو راهیسې نادرکه ده افغانستان ته تللی ده، مقر ولسوالۍ ته تللی ده. د دوو میاشتو راهیسې دا درکه ده، نه ورې چالیدلی ده، نه څوک الف لري. اکرم نومېږي، لالی مسما ده، شنې سترګې دي، که چا لیدلی وي یا پخپله دی دغه خبرې اروي، نو په دغه شماره دې زنګ را ووهي.
02-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
لا خپل اوري او یا بل څوک د پاک له معلومات لري شل کال کې چې نادره کړي موږ دې په دغه شماره باندې ټلیفون وکړي 0315 48 18 1 شپږ شپږ سوه دوه پنځوس.
ہلو السلام علیکم زامر د فرا له ولایت بلا بلوک ولسوالی بخیر لتاس طرف تماس کړم زما یو ورور د سینو می سالم محمد د سلطان محمد زوی ده دا نن میاشت کې چې په کراچۍ کې لا درکه د مزدوري د پاره تلل یو وسې درک نه لرو که څوک د پاره معلومات لري یا د خپل ځاغ اوري نو په دغه شماره دی ما ته ټلیفون وکړي 0 0 8 0 0 4 0 4 0 شماره یو ځل بیا وایم 0 0 8 0 4 0 0 په دغه شماره د خدای په امان.
السلام علیکم ذات محمد د غزنی د ولایت د جیرو د ولسوالۍ د شرخورو د کلي اوسیدونکی ما یو وراره ده چې حیات محمد نومېږي د فضل محمد زوی ده څلور کاله کېږي له کوره نادرکه ده که یا دی د اعلان په خپله اوري یا یې د په اړه نور څوک معلومات لري په دې شمېره ټلیفون دې ورته زنګ ووهي 0302 30 52 50 3 بلاش مرنه ده دی ما دی ورور دی پزل محمد دی آیت محمد دی پلار پکوتا که سفر درائی سفر اتا درائی اتا سنور یو انزا ما اتا
فاروق لولوګر خبرې کوم. زما یو کلیوال د اسلام شاه ډېر خلک ورته وچ وایي چې یو کله په دې خبره ته که چېرې څوک اوري یا دی په خپله اوري نو ماته ګدل شمېر تلیفون کښې 0 4 9 8 2 4.
د انتخاباتو په اړه خپل د سترګو لیدلی حال د ټلیفوني پیغامونو، اس ام اس، ایمیلونو او لیکونو له لارې موږ ته راولېږي او د ازادي راډیو خبریال سي. راپور ستاسو، نشرې زموږ.
ګرانو اوریدونکو، محترمو دوستانو، د ازادي راډیو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام د نن ورځې لپاره همدومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم دوست یا عزیز پیدا شوی وي، تر بل پروګرامه پورې تاسې په لوی خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له 9 د مازدیګر تر 2 بجو پورې اورېدلی شئ. ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ.